سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلاساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو له طبيبي قصره د مبارزې ملي اداره وايي په تیرو درې ورځو کې په اولس ولایتونو کې د سخت بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه دولس کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او یولس نور ټپیان شوي دي. د اورښتونو له امله د مرګ شوبله په کاپیسا، پروان، دایکندي، اروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه ولایتونو کې اوښتی ده. له طبيبي قصره د مبارزې ملي ادارې نن په خبره کړې بیان کې د هم ویل چې د اورښتونو سیلو لاماله 204 اویا کورونه بشپړ ویجاړ شوی او نږدې 1500 کورونه په جزئي ډول تخریب شوی دي. په افغانستان کې د تیرو درې ورځو په ترڅ کې د ورښتونو لاماله یو شمېر مالی زیانونه هم اوښتي دي او د شاوخوا 1240 د لمنځه تلو خبرونه هم خپره شوي دي. دا سالنګ لوی لار د مسافرونکو موټر پر مخ پرانستل شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس پر اکسپان لیکلی دی چې د حفظ او مراقبت مسولینو د هڅو په ترڅ کې یو لیک سړک پرانستل شوی دی چې د سالنګ دواړو لورو ته ولاړو مسافرونکو موټر ته اجازه ورکړل شوې چې حرکت وکړي. حق شناس یاده کړی چې د لارې د پاکېدو هڅې روانې دي چې سمه لار خلاصه شي او بیا ټولو موټرو ته د تیرېدو امکانات برابر شي. د ټولګټو چارو وزارت د ویان په وینا کې چرته واوره او طوفان ودرېږي نو سبب د لوی لار په بشپړ ډول پرانستل شي. د سالنګ لوی لار د دوشنبې له ورځې راهیسې د درنې واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوی و. د سویس پولیس وایي د کران موناتانا په تفریحي ښار کې د نوي کال د لمانځلو پر مهال د اورلګېدو له امله شاوخوا 40 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او نږدې 100 تنه نور ټپیان شوي دي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اور قصدن چا چولی و. ځینې قربانیان ډېر سوځېدلي دي چې پېژندل یې سخته ده. تبیخه د شپې د یوې نیمې بجې لوروسته رامنځته شوې ده. سیمه کې امنیتي اسواکونه دي او د سیمې پر سر الوتنې بندې کړي دي او پولیس وایي چې تر اوسه د اورلګېدو علت روښانه نه دی. د ایران د امنیتي ځواکونو یو غړی د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوی. د خبر نن پنجشنبې د ایران دولتي ټلویزیون خپور کړی. د ټلویزیون د لرستان ولایت د والي د مرستیال سعید پورعلي په وینا وویل چې د بسیج ځواکونو یو تن چې یو ویشت کاله عمر و د کوهدشت په ښار کې د چهارشنبې په شپه په داسې حال کې وژل شو چې د عمومي نظم د حفاظت لپاره یې هڅه کوله. پورعلي ادا کوي چې دا سرتیری د بلواکونکو له لورې وژل شوی دی. د یکشنبې له ورځې راهیسې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي دي دا د مړینې لومړی خبر دی. بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب تر سیرو لاندې ملیشه ده چې ایران د دولت پیاوړی مټ ګڼل کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نوي کال هرکلی په یو وینا کې ویلي دي چې له روسیې سره به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د تړون لپاره هڅو ته دوام ورکړي خو نوموړي وویل داسې هم ممکنه نه ده چې په هره بیه موافقه وشي. د زیلنسکی د تېرې شپې د ټلویزیوني وینا یو ویشت دقیقې وه. ده وویل چې د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې تړون 90% بشپړ شوی دی خو د نوموړي په ټکو چې پاتې 10% به ستونزمن وي او دا به د سولې اوکراین او اروپا برخلیک وټاکي. د اوکراین ولسمشر ویلي دي چې اوکراین سوله غواړي خو پر قیمت نه غواړي. زلنسکی زیاته کړي چې د جګړې پای ته رسیدل غواړو خو د اوکراین ختمیدل نه غواړو. لکه چې روسیه پر اوکراین برید کړی دا د دغې جګړې څلورم کال دی. تاسو خبرونه واورېدل او نن درسره دا مطلب اورېدلای شئ. د طالبانو حکومت یو ځل بیا ویلي چې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو څخه د اکسټ اگزام اخلي. خو دا چې د امتحان څه ډول امتحان دی او انجینر ته څومره په تمه دی او که چېرته وانخیستل شي تاوانونه دی څه دی؟
د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده. نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نوي ښځینه نو څوک به ولادتونه ورکوي او څوک به دا خدمات وړاندې کوي.
روسته به د تاغه اونجونو چې له انسټیټیوټونو فارغې دي او نه دي توانېدلې چې دا ازموینه ورکړي اندېښنې به در سره شریکې کړو. له دې سربېره خوست ولایت به چې هلته د کرکټ د لوبغاړي او ستوري په مرسته یو شمېر کورنیو ته کورونه جوړ شوي.
نوم یې د غریب خلکې، کورون غریبون خلکې، زه په دوبۍ کې وم خو سعید دومره هغه نه روګټله تنخواه چې هم صرف ورته مي ترلاسله هغه په میاشت وله شو.
دا چې دا کورونا د افغانستان د کرکټ کوم لوبغاړي دغو خلکو ته آباد کړي وړاندې به یې جوسیات درته ووایو. له دې سربېره د سالنګ د لوی لارې د خلاصېدو په اړه او دا چې خلک له کوم ډول ستونزو سره مخ دي شکایتونه به درته واورو. او په پای کې به سره دا هم واورو چې د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړي. کوم لوبغاړي په کې دي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. د مطالعې مشتمل هم غواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه فريده سيالم په تخنیکی چارو کې سره قادر جلال افتي. تاسو مهال چې د طالبانو حکومت تازه وزل بیا د امر اختیا وزارت روختي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اکزټ اگزام ازموینه مهال ویش اعلان کړی. یو شمېر خزینه فارغان وای د دریم پرلپسې کال لپاره هم له دې ازموینې به برخې شوې دي. دوی شکایت کوي چې له دې عمله د کار اجازه نه ورکول کیږي. بلخوا ځینې ډاکټران وایي دا پرېکړه یوازې د فارغانو لپاره اندېښنه نه ده بلکې په خبرې د هغو روغتونو لپاره یوه جدي ننګونه ده چې ښځینه پرسونل پکې نشته او یې هم ډېر لکه وخت سره مخ دی. نور تفصیل فیروزه عزیزی نورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت یو ځل بیا په کابل کې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اگزیټ ازموینې مهالویش اعلان کړی، خو ښځینه فارغانې وایي د پرله پسې دریم کال لپاره هم له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي دي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په اعلامیه کې چې سه شنبه د جدې په 9مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې پکې ویلي چې دا ازموینه به د جمعې په ورځ د جدې په 19مه واخیستل سي، خو ورځ مخکې به ګډون کوونکي بایومیټریک او د ازموینې د ګډون کارتونه ورکړل سي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې ازموینه کې نرسنګ، فیزیوتراپي، درمل جوړونه، طبي ټکنالوژي، د سترګو ټکنیشن، انستیزي، رادیولوژي او د غاښونو پروتیز برخې شاملې دي. دوی د ازموینې ځای د کابل پوهنتون جمنازیوم ښودلی دی، خو یو شمېر ښځینه فارغانې وایي دوی له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي چې له امله یې د کارموندنې چانس نه لري. د کابل اوسیدونکي او د نرسنګ برخې فارغې چې نوې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې دا سند ونه لرو د دندې اجازه نه راکول کیږي. دې حالت ټولې ډېرې ناهیلې کړې. یو موږ فورمه هم ډکه کړه او پیسې یې هم راڅخه واخیستې او ویلې چې احوال درکوو، خو دا د درې کلونه وسول چې همداسې پاتې یو. له دولته مو غوښتنه دا ده چې له موږ دې ازموینې واخلي او اجازه دې راکړي چې خپله برخه کې کار وکړو.
دا شان د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي او له قابلګۍ فارغې مرزي فروتان هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د دې لپاره چې د دوی په سیمه کې ښځینه ډاکټران یا قابلګان نه وي، د دوو کلونو لپاره د قابلې په توګه په شخصي ډول کار کړای.
ما د ولایت بامیان ولسوالۍ یکاولنګ قابلګان کې د ساحه د دوردست خانم
ما په یو کولن کې د قابلیت په توګه ځکه کار وکړ چې هلته په لیري پرتو سیمو کې شدي روغتیاي خدماتو ته هیڅ لاسرسي نه لري. لدی عمله هم هر وخت میندې او ماشومان مړ کېدل او تلفات مو درلودل. ما غوښتل له قابلیتي طب برخې ته لاړ شم او زیات تعلیم پکې وکړم، خو دا چې ورڅخه محروم شوم راووتم.
نو وړي وای وست لا زیات زده کړو لپاره ګاونډي هیواد ایران ته تللی ده. د روغتي علومو د انسټیټیوټونو د فارغانې د طالبانو له حکومت غواړي چې ازموینه کې د ګډون اجازه ورکړي څو په طبي برخه کې د کار کولو شرایط بشپړ سي. دا چې د روغتي علومو د انسټیټیوټونو څومره فارغانې د ازموینې ته پته مدي کرش مېری معلوم نه دی. طبي متخصصین خبرداري ورکوي چې دا پریکړه ایواز د فارغانو لپاره د اندېښنې وړ نه ده، بلکې د هغو روغتونونو لپاره یو جدي ننګونه ده چې یا ښځینه طبي پرسونل نه لري یا د پام وړ کمښت سره مخ دي. له دې ډلې د افغانستان د طبي شورا غړي او ډاکټر نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته وویل چې په ځانګړي ډول په نسایي ولادي برخه کې تاسو ډیره محسوسه ده.
د ښځینه ډاکټرانو موجودیت په ټولنه کې ډیر زیات مهم دی. د دې لپاره چې په دې مقصد زمانی کې چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده، نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نه وي ښځینه، نو څوک به ولادتونه ورکوي او څوک به دا خدمات وړاندې کوي؟ مخصوصا په نننۍ شرایطو کې د ښځینه ډاکټران باید نور هم زیات شي په ټولنه کې.
ډاکټر شفا جوای کده باندې ستوام وکړي پر اتلونکي کې بعد خزینه ډاکټرانو کمښت او د ماینده ماشومان عمرینه کچه نه جبرانیدونکي وي. اگزیټ آزموینه چې یو برخه یې د روغتیا وزارت او بل د لوړو زده کړو د طبي شورا لخوا د روغتیا علومو د انسټیټیوټونو له فارغانو اخیستل کیږي، تر بریالیتوب وروسته دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکول کیږي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې دي. دوی دغه شان د 1403 لمریز کال د قوس په لومړیو کې نجونې د روغتیایي علومو په انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو پر افغان ښځو د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
داس از مخه کلازاده رادیو نوري. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د واورې ورېدو او د مواصلاتي لارو د بندېدو له امله له جدي ننګونو سره مخ دي. دوی نن ازادي رادیو سره خبرې کول چې هوا سړه ده، اوږد انتظار او د اړینو اسانتیاو نشتوالی هغه ننګونې دي چې دوی ورسره په دې لارو کې مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
برق بسیار زیاد بود، هوا را بسیار سرد کرده.
مرتضی چی د څو ساعتونو لپاره د کابل بامیان په لویه لاره بند پاتې و، وایي هوا ډیره سړه وه او د پګډون ټولو مسافرو ډیر بد وضعیت تیر کړ. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سړک کې له ساعتونو بند پاتې کېدو وروسته تیره شپه ناوخته کور ته ورسید او د سړې هوا له امله زکام سوای دی.
خراب شهر برباری بود، هوا به شدت سرد بود و متارک ما بوده امکانات درست نداشت.
برای که واورا وریده او هوا ډیره سړه وه او هغه موټر کې چې موږ سم امکانات یې نه درلودل، یوازې د لارې په یوه سیمه کې چونم باندې نه پوهیږم تقریبا څلور ساعته بند پاتې وو.
د غور ولایت اوسیدونکو غلام سخی هم ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر مسافر چې د بکک کوتل په سیمه کې د ساعتونو لپاره بند پاتې وو نن خپل منزل ته ورسېدل.
تر سره بارش برف شدید د بند بکک
د واورې د ورښت له امله په بکک بند کې تیر څلور ساعتونه څو فلنکوشونه په لار کې بند پاتې وو چې په کې مسافر خزي او ماشومان هم وو. چنه روغان وو او وروسته چې لار خلاص شوه خلک له ستر ستونزو سره مخ وو.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په داسې حالاتو کې د لوی لارو د پاکولو لپاره بشپړ چمتووالی ولري تر څو خلک له ستونزو سره مخ نسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د پنجشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په خپله ایکس پاڼه د یو ویډیوي پیغام په خپرولو اعلان کړی چې د سالنګ په ګډون د ډیری ولایتونو مواصلاتي لارې بیرته پرانستل شوي دي. شناس یاد کړی چې د ولایتي ادارو لخوا د هغو فرعي لارو د پاکولو لپاره کار روان دی چې د واورې ورېدو له امله بندې سوي چې د نن ورځ تر پایه به بیرته پرانیستل سي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د جدي په لسمه په خپله ایکس پاڼه اعلان کړی و چې په بامیان، دایکندي، غور او غزني ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورښت او طوفانونو له امله تړل سوي او په دې لویو لارو کې تګ راتګ موقت ډول بند سوی دی. د دې وزارت اعلان له مخې په بامیان ولایت کې د پنجاب، ابقل، کرمان، سیا دره پنجاب، پل بنشوی، د بامیان، غور، د بکک کوتل په شاوخوا کې او د بامیان د دریسوف د واورې ورېدو او د هوا د خرابوالي له امله تړل سوي دي. د دې وزارت خبره د کابل دایکندي لویه لاره د کوتل قناق سیمه په غور ولایت کې یو شمېر ارتباطي لارې او په غزنی ولایت کې ناور لا هم د ترنو واورو له امله تړل شوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د والی دفتر هم د چهارشنبې په ورځ اعلان کړی چې د هرات تورغونډۍ لویه لاره د واورې ورېدو او د سړک د ښویېدو له امله د لاریو او درنو موټرو پر مخ تړل شوی او یوازې تیز رفتار مسافروړونکي موټرې کولای سي د زنجیرونو په کارولو پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د پیښو او چاپریالي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې په داسې حالاتو کې چې لارې بندې وي، حکومت او موټر چلوونکي باید د مسافرو د ژوند ژغورلو او دوی سره د مرستې لپاره له وړاندې تدابیر ولري. له دې ډلې عبدالعظیم صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
نړیوال مسؤلیت دا ده چې اول خو د هغه ساحې د هوا د حالاتو نه ځان خبر کړي، بل مسؤلیت یې دا ده چې ځان سره چین باید ولري، چې ځان سره خوراکي مواد په موټر کې اخلن ولري، لکه مریضان ورسره وي، ماشومان ورسره وي. حکومت په دغه سې حالاتو کې باید اماده باش ټیمونه ولري. یو ټیم خود لار عاجل پاکه کی، دوم ټیم باید چې خلکو ته اولیه کومک لکه غذایی مواد او ګرم کوونکی لکه لباس او کمپل او دا باید خلکو ته کومک ورسیږي. د حکومت دا مسولیت دی. دلته
د یادونې ده چې په بیلابیلو وختونو کې د لویو لارو او د ولایتونو ترمنځ د مواصلاتي لارو تړل کېدو نه یوازې د مسافرو او موټر چلوونکو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړي، بلکې په ځینو ولایتونو کې آن د خوراکي توکو رسیدو چارې هم ستونزو سره مخ کړي او په بایو یې منفي اغیزې کړي دي.
د جنوري په نمړې د خوست په ګربزو کې هغه کورنۍ ته د نوې جوړ شوې کور کلیانې وسپارل شوې چې مخکینی کور یې په تېر نومبر کې د ډرون په برید کې ویجاړ شوی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ګربزو د شیرشی په غریزه سیمه کې د رحمن الله ګربز د خیریه بنسټ لخوا د هغه کورنۍ یوازینی پات ژوندۍ کس نور اسلام او د هغې ناوې د استوګنې لپاره نوی کور جوړ او وسپارل شو چې څه موده مخکې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ډرون په برید کې د کورنۍ شته لس غړي وژل شوي او کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی و. سیموال وای یادکور چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی، د دې غمزپلي کورنۍ د پاتې یوازینی غړي د نوي کور بنسټ کې خودل دي. د یاد بنسټ استازي عنایت الله پایخت وویل:
رحمان الله ګربز خیریه بنسټ د همدې احساس لمخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګنې ځای نه، بلکې د دې ځورېدلې کورنۍ لپاره د نوي ژوند، عزت او هیلې یو پیل وګرځي. دا کور د ژوند بنسټیز ساتیا او سره سم جوړ شوی، څو لږ تر لږه د سر سیوری، امن او ثبات ورکړي.
کسه هم د نور اسلام خپل کور کوم چې د تیر نومبر په 23مه شپه مهال د بی پیلوټ الوتکې په بمباری کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې وو، خو د دې لپاره چې یوازې نه وي نوموړي ته د ورور په کور کې آبادی وکړه. نور اسلام د پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدوري پسې عربو کې مسافر وو. نور اسلام د خپل نوي کور په اړه وایي:
دومره د غری خلک، خورون غریبون خلک، هو زه په دبي کې وو، خو سعید دم را غنر وګټله تنخه چې هم صرف په پنځه تر لږه هغه پنیاش ولا شو بیا چې ته ودا سبو دي د مانګه درمی مثال دمرا کیر د کیر مخ اج شتدینا زار مولینا ټیپوک دا د هر څه د مانګه درمی دا یو غټه خبره ده شو دا نزیس کلا نو شو په زرته مکا جوړولای کدا ایست کیمرو غلی دی په داس زر مکاو مز نشو دا بو دی کړل.
قومی مخور وای لزیانمنو اوړمنو کورنۍ سره لګیم راستي هم د اغوی د بیړنۍ یو ارتیاو ته رسیدنی او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټوري تمامېږي او لشتمنو او خیریه بنسټونو غواړي چې د هغوی لاسنیوی وکړي. یو تن قومي مخور حاجی حافظ الله جان وویل:
که په یوه سخت سوړه کې یو سړی تو ته ډیر شي وا ډیره خیرنه کمباله په تو وچوي، نو تو ته خو د سوړه نه خامخا سي خاطر سي، نو خامخا یې کمبال اقصان ومانه بیا دا خو ډیر کومک ته میش خو څه کوي یا د کورنۍ خام خو څه کوي چې دا ته تماما انتقاد د دغه غکو مننه ونه کوي او خدای دا وکړو چې نه داسې خلک سره داسې مظلومونو سره وشي. دا ډیر کومک ژوند ته ګډوي، ژوند نه وتلی و، ژوند ته یې ګډ کړه دغه کومک ډیر میشدغه شو دي.
یاد دیوی د ډیورن کرخې په اوږدو کې چې اوسیدونکي تر ډیره پښتانه دي، مخکې هم څو څو وارې پر ملکي خلکو د بمباریو او توغندیو بریدونو پیښې رامنځته شوي چې پړه یې د پاکستان پر پوځ اچول شوې ده. په دې وروستیو کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوکرات وسوالې جګړې وشوې او په وروستي ځل بیا د تورخم، سپین بولدک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټولې ترانزیټي او غیر رسمي لارې تر نامعلومې مودې وتړل شوې.
یو شمېر هغه کورنۍ چې د فراه ولایت وروستي سیلابونو کې غړي ټپیان شوي وایي بیړنیو او لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کورنیو او د کورونو د ویجاړېدو او د نمړنیو اسانتیاو د کمښت له امله له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل فیروزه عزیزي نورو.
یو شمېر هغه کورنۍ چې د فراه ولایت وروستۍ سیلابونو کې غړي ټپیان شوي وایي چې پیړنیو او لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کورونو د ویجاړېدو او د لومړنیو امکاناتو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې یاد سي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د ده د کورنۍ یو 15 کلن غړی او یو 14 کلن غړی سخت ټپیان شوي دي چې په خبره یې د طالبانو ځواکونو لخوا د هرات روغتون ته لیږدول شوي دي.
د کور چت پر دغو دواړو را پرېوتې او له بده مرغه د دوی ملا، پښې او لاسونه مات شوي وو. د غاړې او سر پرته د مخ هډوکي هم مات شوي وو. د طالبانو ځواکونه ورسېدل، هغوی لا غذای راوویستل. ماشومان چې سطحي ټپیانو هم راوویستل شول او لوړو او خوندي کورونو ته ولېږدول شول. طالبانو رسېدنه وکړه، خو بیا هم لا زیاتو مرستو ته اړتیا شته. انشاءالله چې نورې مرستې به هم وشي.
ولایت یو شمېر اوسیدونکي دا هم وایي چې د سیلابونو له امله ځینې لارې بندې شوي دي. یو تن له دوی چې نه غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابونه چې راغلي وه طوفان هم ورسره وو. د ګلستان ولسوالۍ و فرارود او بالا بلوک و خاک سفید بکوا په دوی کې سیل راغلی دی او لارې بندې دي. نو بکوا او خاک سفید کې هم 4 موټر د سوالي موټران خراب شوي دي. دغه سیلاب خطر پر زخمیان هم شته، مړه هم شته. نو په دغه ولسوالانو کې خسارات رسولی دی، اما علي هم جاني.
فراه ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سه شنبې په شپه د دې ولایت د سیلابونو له امله یو کس مړ شوی، 4 نور ټپیان شوي او خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د دوی په خبره د دې ولایت مرکز په قرغزرد او دوزدک سیمو کې شاوخوا 200 کسان ژغورل شوي او خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت هم ویلي چې سلګونه کسان چې د فراه ولایت په مرکز کې د سیلابونو له امله بند پاتې وو د هلیکوپټر په وسیله ژغورل شوي دي. هغه اعلامیه کې چې دغه وزارت د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 1 په خپله ایکس پاڼه خبره کړې، پکې راغلي چې دا کسان د پشترود، خاک سفید او قلیکا ولسوالیو څخه خوندي سیمو ته لېږدول شوي دي. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې په دې پیښه کې په قلیکا ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی او په ټوله کې خلکو ته د پام وړ مالي زیانونه اوښتي دي. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې عمومي مدیر سمیع الله توکلي ازادي راډیو ته وویل چې د بیړنیو مرستو ډلې سیمو ته استول شوي دي او د کورنیو او ملګرو ملتونو د همکارو بنسټونو په همکارۍ د سروې او مرستو د ویش بهیر روان دی.
د ولایت د بیړنیو مرستو ډلې سیمې ته استول شوي دي. د سروې تر څنګ مرستې هم شوي دي. کورنۍ همکار بنسټونه او ملګري ملتونو عملي کار پیل کړی. سیمو ته تللي دي. اوس وضعیت عادي شوی، کومه جدي ستونزه نشته. دا مهال سروې روانه ده او عملا د خوراکي او غیر خوراکي توکو او موقتي سرپناو ویش روان دی. یو څو ټپیانو چې روغتیایي مرکزونو ته لېږدول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخ کیږي او د اقلیمي بدلونونو له امله د دغو پیښو شدت او اغیزې زیاتې شوي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ نن تیر ورځ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمد صاحب، ساق رحیمي هغه څیری دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کاله نه دي لوبیدلي. ټاکل شوی چې د کرکټ د 16 اورونو نړیوال جام د فبروري په 10 د هند او سریلانکا په کوربتوب پیل شي او میاشتې دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ 40 لوبډلې ګډون کوي. ورځو په دې اړه چې په دې لوبډله کې نور څوک انتخاب شوي دي، ثنا کاکړ له بختیار ساحل سره مرکه کړي.
په عمومي ډول که دغه سکواډ ورزول شي، په دې کې تر ډیره هغه لوبغاړي دي چې تمه یې کې د رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران په اوپننګ کې ورسره صدیق الله اتل درویش رسولي او عظمت الله عمرزه دا پنځه د ټاپ آرډر بیټسمینان دي. شپږم نمبر کې لږه ستونزه ده خو شاید کرکټ بورډ لوبډله به ګلبدین نایب ته دغه ځای ورکوي. ورسره به بیا محمد نبی راځي. محمد نبی نه وروسته راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل حق فاروقی او نوین الحق یو بهترین یو لس کسیزه لوبډله تنه انتخابې دی شي چې کم ستونزه زبکی نوینم. او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نایب کا کریم جنت. زه وایم چې ګلبدین نایب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبوي. او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې اساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمین کلو بول کیږي ګټور به وي ځکه هغه که کیپینګ کوي بیا به ګربز ته لږ ذره فری هینډ وي او هغه به یوازې یوه دنده مختوړي.
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوی څومره به غوره انتخاب شوی او آیا وبسلیږي؟
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته او هغه د میډل اډر د یو توپوهون کی مسله ده چې مخ کې په هغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر پر نجیب زدران توپوهنه کوله. هغه ته شلا هم خالی ده. بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کچام با استعداد لوبغاړی دی خو ګټور تمام نشو. نو تمه کېده چې دغه پوزیشن ته به کرکټ بورډ یو ځوان با استعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کی چې هغه د دې وړتیا ولري. خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړي څوک چې د شلوریس کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړی نه دی. هغه د اوږد فارمټ لپاره ښه ثابتې دی شي خو شلوریس کرکټ کې د عمره وړتیا نه لري چې هغه د میډل آرډر د توپوهونکي په توګه دغه تشه ډکه کړي. دا یو ستونزه ده په دې سکواډ کې. بله مسله په کې د مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې زما له انده چې کرکټ بورډ ساوه شوی باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای ځکه مجیب لا هم هغه د میچ وینینګ په حالت کې نه دی. دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري. او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داسې یو لوبغاړی دی چې ورځ تر بلې موږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په ښه کېدو روان دی. دا یو مسله ده باید د سکواډ کې وای. بله مسله د چټک توپ اچونې په برخه کې د عبدالله احمدزی انتخاب زما لاندې مناسب انتخاب نشي کېدی. یو خو شلوریس کرکټ چې دی تر ډیره پورې داغه سی توپ اچونکو لپاره مناسب دی چې هغوی ویریشن سره توپ اچونه کوي. معنا دا چې هغوی مهارتونه لري. یوازې چټکه توپ اچونه د دې لام بسنه نه کوي چې یو لوبغاړی دی په کې شلوریس کرکټ کې ځان بچ کړی شي. په شلوریس کرکټ کې به ته اکانمي صحیح ساتي یعنی په پښلو په چلیری شو توپونو باید تر دیر شو لوړې منډې ورنه کی او کتر چلیری شو توپونو دې چلیری شو نه کمې منډې ورکړي دوه درې وکټې دی واخستې. دا ډېر ارزښت لري او په مهم وخت کې چې لوبډله تا تاړتیا لري ته باید اور څنګه وکی. په شلوریس کرکټ کې هر بال کول چې ودا کاونټ کیږي یا حسابيږي یا پام ورته کیږي. نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکي لوبغاړي پکاريږي. آپشنونو کې افغانستان لزان سره بلال سمی درلود، امدارنګ ضیا شریفی، دغه راز نوید زدران. دا درې هغه توپ اچونکي دي زما لاندې چې دوی د دې وړتیا لري چې باید په لوبډله کې وي. یو وجه دا ده چې له ډیره وخته دوی له لوبډلې سره دي، هارد بال کرکټ کوي، مختلف نړیوال میچونه کړي دي. عبدالله احمد زه تازه له ټینس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته. نو خلو بغاړه ده، ښه استعداد ده، خلا وخت ته اړتیا لري چې هغه ولوبېږي.
کوم لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي دې ته په پام، آیا افغانستان به څومره مخته ولاړ شي؟
په نړیوال جام کې بیا د افغانستان سیالان چې دي، زه فکر کوم په ګروپی پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري چې نیوزیلند او سویلي افریقا سرسخت حریفان دي. که تاسو ووینئ نن سبا نیوزیلند او ساوت افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی ترنیمه پهلو پورې ځان رسېږي. معنا دا چې په ګروپی پړاو کې خېسیاله کوي. افغانستان که څه هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو اړخیزه توګه ماتې ورکړې وه او له سولفي قای بیا په یو اړخیزه توګه په سیمی فاینل کې ماتې خوړلې وه. خو اسانه به نه وي. یو اډوانټیج یا برتری د افغانستان لپاره دا ده چې لوبې په آسیا کې دي، په ځانګړې توګه په هند او سریلانکا کې، چیرته چې د سپین بولینګ تله درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio